سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم. پیل په خبرونو باندې کوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف یو وار بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوالو پر ضد عمل وکړي. شهباز شریف دا خبره د پاکستان د فدرال کابینې په ناسته کې چې نن جمعه شوې ده کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د بیان په اساس شریف ادعا کړي چې ټي ټي پی د افغانستان لخوا پر پاکستان بریدونه کوي او په پاکستان کې د دې خبره بیگونه خلک وژني. د پاکستان صدر اعظم داسې وخت دا ادعا وکړي چې د سې شمې په ورځ د پاکستان جیټ جنگي الوتکو د افغانستان په خاوره په بمباری سره لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان پوځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې د طالبانو د حکومت د ارقامو په اساس د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د پاکستان د حکومت دا کار د طالبانو حکومت او ګڼو افغان سیاستوالو غندلی، خو پاکستاني پوځ ادعا کړي چې ترهګر یې په نښه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 1,00,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅام ویلي چې د اکتوبر په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی، خو د مړینې کچه یې زیاته شوې ده. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د لومړي اننګز په پیل کې 15 منډې وکړې. افغانستان خپلې دوی د سر وکټ نن چې صدیق الله تعالی او عبدالمالک و له لاسه ورکړل او لوبه حشمت الله شهیدی او رحمت شاه مخته یوړه. د افغانستان پاڼۍ سبا هم دوام کوي. زیمبابوې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 56 منډې وکړې او افغانستان لا 491 منډې شاته ده. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو لومړی ټیسټ له پنجشنبې پیل شوی او تر دوشنبې دوام کوي. افغان ټیم تر ټیسټ لوبې مخکې په یو ورځنیو او شلو ورځو سیالیو کې زیمبابوې ماته کړې وه او لوبلړۍ یې ترې ګټلې وې. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د دغه هیواد پارلمان منحل کړ او د فبروري په میاشت کې تر وخت مخکې انتخابات تصویب کړل. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ حکومت 13 میاشت ړنګ شو. د جرمني حکومت د اروپا د دې ستر اقتصاد رغولو د څرنګوالي په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخامخ خو تیرونۍ د کرسمس په یو مارکیټ له برید وروسته د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات ورباندې زیات شول. تیرونۍ د طالب عبدالمحسن په نوم د سعودي یو تابع چې 13 کاله وړاندې جرمني ته کډوال شوی د ماګدبورګ ښار په یو غڼه ګڼه بازار کې خلک تر خپل ګړندی موټر لاندې کړل. په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان شوي دي. طالب المحسن چې یو 15 کلن ارواپو دی د خیاړ خو پلوي په توګه یاد شوی او ویل شوي هغه چې ځان یې پخوانی مسلمان باله له هغه څه سره چې د اروپا د اسلامي کېدو په نوم یادیږي مخالف و. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 1,00,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅام ویلي چې د اکتوبر په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی، خو د مړینې کچه یې زیاته شوې. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO شدید تنفسي ناروغي په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لوی ننګونه بولی. د سازمان جمعه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې اواز په 13 نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغیو 1,00,000 تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. په راپور کې دغه شان راغلي که څه هم د اکتوبر میاشتې په پرتله په تنفسي ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی، خو د مړینې کچه یې 0.2% وه. د دغه سازمان په خبره په 2024 کال کې 1.2 میلیونه کسان په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو اخته شوي چې له کبله یې 2,710 تنه مړه شوي هم دي. په ورته وخت کې په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان وایي چې د ناروغۍ لاملونه یې ارثي او د هوا ککړتیا ده. د کابل ښار اوسیدونکې 60 کلنه منیره چې تنفسي ناروغي لري او د ژمي پر اتاګې ناروغي زیاتیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نفس تنګي درم، تابستان زر خوب میباشم، زمستان په میشه
سابندی لرم. د ژمي پر رسیدو سره چې هوا لا پسې ککړیږي ناروغي مې ورسره زیاته شي، ځان مې درد کوي. د تنفسي آلې له استفادې پرته مې چاره نه کیږي. په کابل کې هوا ډیره خراب ده.
د پروان ولایت اوسیدونکو 12 کلن بنیامین چې دوه ورځې وړاندې د ناروغۍ له کبله ډاکټر ته ورغلی او په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه ناروغي را باندې راشي نو سمې بند نه بند کیږي، شپې مې هم سا بندیږي. ډاکټر ته لاړم، ویل یې چې ته د استما په نوم ناروغي لرې او باید له دوړو، خاورو او ډېر شمال ځان وساتې. د ماسک د استفادې، د غوړیو او ترخو د نه خوړلو سپارښتنه هم راته وکړه. د سینې اکسي چې راته واخیست، ویل یې چې په سینه کې دېشته رګونه تنګ دي.
د کابل ولایت اوسیدونکي عبدالواسع چې مور یې تنفسي ناروغي لرله، اوس دی او ماشوم یې هم پرې اخته دی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور می د سلانډي ستونزه لرله چې اوس پرې ځای اختیم او په دې لړ کې می اوس د بچی سا هم بندیږي. د هوا په سړېدو چې ورسره د هوا ککړتیا هم زیاتیږي، دغه ستونزه ورته پیدا کیږي او اړ یو چې روغتون ته یې یوسو او اکسیجن ورته ولګو.
د داخله ناروغي متخصصین له ډلې ډاکټر متین صافی وایي چې په افغانستان کې د تنفسي ناروغي لوی لامل د هوا ککړتیا ده. هغه د دغه ناروغي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عمده لتونه ناپاکه هوا، دوه ګړو اقتصادي بد حالت، کابل کې د سون موادو د کمبود او د لوړې بیې له کبله وطنوال مجبوریږي ټایرونه او حتی پلاستیکونه چې کابل کې ټولوي دغه نه استفاده وکړي، چې دا ټول د تنفس سیستم د ناروغیو اتوالي باعث کیږي. د مخنیوي لپاره چې لازم لباس، د کور د ګرمولو لپاره مخکې له مخکې تیاری ونیسي، د موسمي میوې او ترکاري نه د وجود د مقاومت د لوړتیا په خاطر باندې ګټه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره د دا ډول ناروغیو پر دوامدار مدیریت، روغتیایي اسانتیاو ته پر لاسرسي او په دې برخه کې د واکسینونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په بیلابیلو روغتیایي برخو کې د اصلاحاتو خبره کړې او ادعا یې کړې چې ګواکې په افغانستان کې روغتیایي سیستم مخ پر ښه کېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې له کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي اسانتیاوې او خدمتونه کمزوري شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وار به شو ایران ته هلته یو جک پوډی امنیتي چارواکي په دغه واد کې د بیا اسناد او بهرنیو ادباو پر کار د هغوی د ګمارونکو پر وړاندې د سخت اقداماتو خبرداري ورکړه. د ایران د پولیسو د عمومي قماندان زایناستی سردار قاسم رضایی پرون په کیش ټاپو کې یو غونډې ته ویلي چې د غیر قانوني ادباو موجودیت په دغه واد کې جرم دی او د دغو کسانو په کار ګمارنه هم د ایرانیانو لپاره جرم ګڼل کیږي. اخو یو شمیر افغان کډوال چې په کیش او نورو سیمو کې اوسیږي وایي د افغانانو په وړاندې سختې تربلې هری ورځې ارزیاتیږي او اکثره فابریکې د پولیسو د ویرې له امله افغانان نه ګماري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه دغه هیواد یو جک پوری امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بیا اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دې هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلام په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پینشن می په ورځ د دسمبر په 26مه د ایران د پولیسو د عمومي قماندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانوني اتباعو په کار ګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی، ازادي راډیو ته وویل
یو کال کیری چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکا کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي، افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وای تجارتي شار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅوک کار ته نه نیسي.
ته
د تهران د پاک دشت سیمه اوسیدونکو احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټو چې وګورو په نور سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ ایستل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې که څوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړي دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړي. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2015 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونو ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د هندوستان حکومت هلته د پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د مړینې په خاطر سر له ننه د 2 ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشینی ښوولې. جزئیات په دغه رپورټ کې له نوریاس نوري اورو.
منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، 92 کلنۍ په عمر پرون پنځشنبه د نوې دلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به 2 ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغه جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې ده د هیواد له ملي لوبډلې سره ټیسټ لوبه کوي. نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو یې په لاسونو تورې پټۍ تړلې وې تر څو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د 1 ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي تر څو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولیږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې اندیرا سنوی بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین ایکسپرس ورځپاڼې بیا تر دې سر لیکلاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې 10 کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزي د منموهن سنگ پر مړینې د ژورې خواشینۍ څرګندولو تر څنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بللی او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلي له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګو اړیکو تر څنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او همې په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا $3 میلیارډ مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکراتو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې مهم رول په خاطر ستایل کیږي، خو دوهمه دوره یې له فساد لویو رسوایو رو ودی او لوړ انفلاسیون سره ملاوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلې زیږیدلې، د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې و ترڅو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسټری پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دندې ترسره کړې. د هند مرکزی بانک د رئیس او همدارنګ د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمیر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړې دي. نوموړي همدارنګ د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ ترڅو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت باغی واش جوړ کړی. دغه ژوبن چې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، 40 واشي ژوی او مرغان لري. د مسولینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د دغه ژوبن لیدو ته ورځي، خو په ځانګړي توګه د پنځمې او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر زیاتیږي. جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیه اوسیدونکو سید محمد اغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش راغلی نو اولادونه هم راوستل دي، یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره. سړی راولي رقم رقم حیوانات ته د کوچنیانو لپاره سړی ورښکاره کولی شي لیدلې شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلې دي مخامخ نه لیدلې. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی تفریح د کوچنیانو لپاره، ډېر ښه ځای دی چې سرمایه گذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنگ ځپلې هیواد دی چې خوشحالي او شینی تر ډېر حد. نو چې داسې ځای نه جوړ شي هم به کوچنیان راتلل لیسی، ام به غټان راتللی سی، یو وغ ذهنی آرامګابی ار ذهن نه بیا آرام سی.
دا باغیواش په ځنګړی ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وای په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړیدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ ټول وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وسته تو غره دوی نه مختارشتي سانان دي مخلوق تي ورته راځي. انا دن ته دغه شان دی رقم شهید تسته زخپل بس په دغه منطقه کې مدلې یو څه نور داس ډیر دي جمع دي څه غوښه مړی دا ورته راغلی.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په عربول سوالی کې معنا دا چې یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی بل شی دا پارا دی بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300 زره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 40 وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخ او سره پڅنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې مرزي خلجه د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډیره. او د غلرم ګرد واشي حیوانان لرم خو دا وسه کم دي، تقریبا 40 رقم دي، تر 50 رقم یې رسوم. ځکه چې موږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ د کوم حیوانان ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي دي. د ژوبڼ د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیوانات نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي. او د دې ډول ژوندونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کرسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمي په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واوري.
موږ مؤمنانو ډېر کشنانو دغه وخت څخه به د سندلې رواج وي بیا تر دا اوسه پورې.
له پوهان نصر الله ستانکزي سره پر وی نوي موضوع غږېدلې.
ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې دا ځینې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم.
د اقرا مجلې دوهمه ګڼه چاپ شوه. د دې مجلې مسول مدیره فتنه ژوند وای.
زموږ مقدمه د زده کړې په ویل هم یو مهمه سرچینه ووسو.
دا منې فنا شعر لرو.
زدا ستا سترګو کې څومره وړه کارم زه چې کلا نشټې نه درته ګورم.
دا اونې د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د سیشتنې د ورځې لمانځنه نه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارد پورې رسیږي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 1.5 سلنه جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خو دا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کیږي، یعنې د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نقلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څیر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شتي دا نقل لري.
و نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخ وهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتي خواړه ورکړل او چې په تن توت سو او په نس مور سو نو د ناجو ونې یو څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل، د کال دا ورځ دې له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ، بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کیسه هم دې ته ورته غوندې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمل شخص له ماشومانو او بېوزلو سره به مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالند په پخوانیو نقلونو کې ډېره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوې دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کیشتي او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریشه پرته له شک چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تیریدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دی. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډي شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بخت ژوند کې چې زوی یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللې وي او پلار مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي، د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د غړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځې شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته هوسی شي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغییر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلې شي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کیږي، هغه په امریکا کې نه خوړل کیږي. حتی د لویدیځو هیوادونو د کرسمس خوراکونه ډېر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي چې له دې امله پا په هغو شارونو کې چې کرسمس لمانځل کیږي نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنی بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دا دی چې د ښارونو په مختلفو سیمو کې د ښاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغیرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژي اخیستې هم ورځ تر بلې په زیاتی دودي. مثلا ویل کیږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځ لمانځل کېدی نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته خو رنګه رنګه څراغونه په ښارونو، واټونو او کورونو کې لګیږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی لاره رسیدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمی یو دود ته مخه کوو. سندلې ته چې د ډېرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمی د اوږدو شپو د تیرېدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمی په را رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلۍ د ګرمېدو یوه دودیزه او مشهوره وسیله بولي چې په ژمی کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لبخوانی او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
یا اخیری مایه ده پتنه وکړه، دا تقریبا نیو سانتی ده، یو متر ده.
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجارۍ کسب کوي، وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دی. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنی بازار دی، سندلیان ښه خرڅیږي، ښه بازار لري او غټي کوچني سندلۍ په کې شته چې اډې ځان هم جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 سنیولې بیا تر 1500 پورې شته، کوچني سندلیان په 300 500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 سندلۍ په هغه ډول خرڅیږي غټ سندلۍ، او کښنی چې هغه د ورځې لاس 15 پر شلو پر خرڅیږي.
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میسته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یو تخته لري. په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنی بخاري شودل کیږي او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري، وایي سندلی د بخاري په پرتلا کم مصرف کوي او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسیدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی و تخته سره میخیش، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي هلته په سری وزبانه سره اغوستل کیږي، هغه اغوستل شوي جلا به لري او د میخ والا جلا به لري. نو دغه میخ والا چې دي دا پریټ کې وسار ځانه دي، هغه اغوستل شوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنی نه بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي، او د سری وزبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا ش شهیدی کلک شهیدی نرخ هم یو صد راغبل اضافه دی درغه میخواله.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره غزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید ګل د کندهار یو سپینجری اوسیدونکی وای سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو دغه وخت څخه د سندلی رواج وي بیا تر اوسه پورې. اوس خو بیا وخت سره سو د ګیسونو پیدا سول په خوا به ورو ورما به روډي په خاک له لاغه ور بیا راوستي په یو پیاله کې د بیبي سره کښېښول. نو په دغه غرمه د روډي څخه استفاده کول اوس پیلا جدید د ګیس استعمال دی. تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډیر کم اقتصادي تمامیر ډیر کم مصرف کی. په بخاری پر طلا باندې هنو ګر مومنان پر ټول کمل مان راځم باندې راټول.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وای د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری وسنه لري نو سندلی ورته غوړه ورزانه وسیله ده.
سندلی نو د دای شه دی او لښ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بارنو بیا موږ مومنان پنه نه وځو دا گیټي وسنه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو توس پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدل وي خو ژمه یخ او سخت وي چې دغه ولایت وسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سپانتوکو د بیو د لوړېدو له امله سندلي کاروي. د دې دودیزي وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مجلې په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم خو سمدستي د متلونو پاړه. متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یو نسل بل ته انتقالي شي. د متلونو یو ځانګړتیا دا ده چې روان وسل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه د خبرې کیږي چې د یو ولست ژوند تجربه او لیدنې کتنې لې ونسله بل تل اشتوي او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندۍ ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث ستدي چې په دوی کې د حقوقي مفاهیم او پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په اړه کې، همدارس د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته. د ظلم او چیرې په اړه هم متلونه شته لکه څه چې کری هغه خبرې وي. په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علوم استاد پوهان نصر الله ستنګزی کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو محکمې پریکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې ناراضي څنګه اعتکا پرې کېدای شي؟ له پوهان ستنګزی څخه باور
کله کله خپل د عرف کلتور او همدارنګ فولکلوري مسائل حتی وجیزی دا حقوق ته ور داخل شوی دي. یعنی د حقوق قواعد نسبتا نوی دي، په دې معنی چې دغه مخکې دیني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګ اخلاقي قواعد وجود درلودلی. په ځینې قواعد چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوی دي او تبدیل شوی دی په حقوق باندې، موږ په ځانګړي ډول د سوایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دینی قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کېږي، کله چې په یو قانون کې داخل شو د شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي، یعنی رسمي بڼه ځانته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له غیر جملې زموږ په ژبه کې یوه لویه برخه ده او د شیان دي چې پرتل کېدای شي د حقوقي قواعدو سره. سره له دې چې هیڅ کله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې، اوبا مقایسه به ډول مقایسه کېدای شي او یو ځانګړتیا یې دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده. نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې سمال اساس ته ورته درلودلې دا سینې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصول سره پرتل کړم، مستند کړم، حتی په ځینو محدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصولو سره مقایسه کړم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکړم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ، مثلا کوم مثال؟
ډېر زیات لرو، هغه شیان چې مارا ټول پرې ښایي دی سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو په پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ موږ په حقوقو کې، په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرزند خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کې، هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبي ده، او یا هم رضایي. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ تاسو فرزندي په نامه ساتي، ولو له وړکتوب نه ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کېدای شي، او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده. او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان حرمت وکړو. دا په دین کې هم ناجایزه ده او د موږ په حقوقي نظام کې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمېږي. ګورې، په حقوقو کې خشونت او تریخوالی مطلق منع ده. په دې ارتباط نړیوال کنونسیونونه وجود لري. دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګورئ چې د دو ښځو وي، ځان کنن به سخت وي. دلته د تعدد د زوجاتو سره د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي. زموږ په ټولنه کې، زموږ په حقوقي نظام کې، اما شرط ورته دي چې باید عدالت تعمین کړي. دا داسې ښیي چې یو چا دوه ښځې درلودې، ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی، او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې، په نوم د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف د دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، پوکیه په جریان محکمې کې. دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعی شي، دعوا به د چا سره وي؟ یعنی قاضي طرف ونیسي، خپله بېطرفي له لاسه ورکړي، او تلقین او تفهیم وکړي، تا دعوا به بیا له چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په دموږ په متلونو کې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده. موږ د حقوق د معنا دپاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحاتو او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلف معناوې په وخت ورته وخت کې ورکړي، نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخته کیږي نه؟
ګورې، معنی دې ویلي چې مطلق یو متل دې واخیستل شي او قانون ته راوړل شي، یو او بل. تاسو وګورئ، کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نه شته، نورو مواردو کې موږ حقوق لرو. یعنې د حقوقو یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایئ، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح هغه ابجکټیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه بل ته اشاره وکم. د مور غیږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي. اول، د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت، یا د شیدو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیولسي دي. د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنې منظور دا نه ده چې مطلقاً دا متل په عین عباراتو، عین کلماتو، عین اصطلاحاتو راوړل شي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا دی چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت دی. داسې نه ده؟
داسې ده. اجازه راکړئ یو بل تفاوت ته زه فکر کوم. تاسو سره په کوم بل پروګرام کې همدا مسله شریکه کړې وه. موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده. د هر حقوقي قاعدې لپاره د اصل موجودیت حتمي ده. مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلوي، دا یو اصل ده. اوس د دې د تنظیم دپاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي، په صلحاو، په لسحاو، چې د هرې ټولنې د غوښتنو سره، د حالاتو سره، د اعتقاداتو سره، د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي. اما اصل تغییر نه خوري. موږ اصل هغه شي ته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي، او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده، او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي وي. له نظره په ډېرو مواردو کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اماده دې په رڼا کې په سلهاو نور قواعد وضع کېدای سي چې هغه کېدای سي د تقوا حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس سي.
افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو، ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بل کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر داسې متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې یا مختلفو ژبو یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مخ تاسو ته عرض کړو، خدای د حق ملګری دی، موږ په طریق لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دوه برخو د تاسو پختنه په ارتباط ویشو. یو عام دی چې نه ټولنه ته ټول انساني جامع او واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي دا یو اصل ده، یا خپل ازادي یو اصل ده، او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې هغه کېدای شي ټولنه ته خاص وي او قشر ته خاص. بناءً د ما منظور دین دا نه ده چې حتما دغه ټول متلونه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وشي. دوه موخې لرم. یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ منعکس شي، او بل د حقوقي قواعدو د تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وشي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانوني منعکسوي یا کوم بین المللي سند منعکسوي. دا په د معنا نه ده چې نو یاد چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړې مخکې دا درلودلی دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي، او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخښون کړي. همداسې ده؟
همداسې ده. او بلې خونه دا باید وښيي چې موږ متلونه د زمانو په تیردو سره لا هم د استعمال وړ دي، او کولی شي ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهان ستنګزي څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جنید شریف او د کرکی اکاډمی د شعر د جایزو د غټون کې امنه فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته ندرت ګورم، د امید لدریته ندرت ګورم، د مین زړه د کعبه نه درت ګورم، چې مسترګې دې نړۍ ته غړولې د هماغې زمانې نه درت ګورم، ستا دیدن ته مې خزان وختونه تیر کړل، ګل اوس له تلوسې نه درت ګورم، چې د غم رمې د زړه په دښته څری، چې د غم رمې د زړه په دښته څری، زه یم ناسته له خیمې نه درته ګورم، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، چې د اوښکو له پردې نه درته ګورم، زه داستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه داستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه چې کله د نږدې نه درته ګورم، دا زما د تاندو هیلو قاتل ته یې د ارمان د هدیرې نه درته ګورم، زه به شم درنه فنا ارمان به وکړي. زه به شم در نفنا ارمان به وکړي، لروانې قافلې نه درته ګورم، لروانې قافلې نه درته ګورم، د امید له دریڅې نه درته ګورم، د مین زړه له کعبې نه درته ګورم، چې مې سترګې دې نړۍ ته غړولې له هماغې زمانې نه درته ګورم، له هماغې زمانې نه درته ګورم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیوي مجله لورولی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د اقرام مجلې د لومړي کال دوهمه غنه خبره شوه. په دې مجله کې یوازې تنچونو او میرمنو لیکنه خبرې شي. د اقرام مجلې د دوهمې کړې د مطالبو په اړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسؤل مدیرې فتحان ژوند څخه واورو چې له لومړۍ کړنې سره یې توپیر په څه کې دی.
اقرام مجله د ښځو د غږ پورته کولو وړتیا او ښکاره کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه ده چې د زده کړې پوهاوي الهام یو مهمه سرچینه واوسو، او دا مجله دوې برخې لري، په یو کې علمي او بل کې ادبي لیکنې خپرو، او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین له منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده، او د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی، او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی ده. د تیرې ګڼې په پرتله
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر کې څه توضیح کړی نور؟
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې ته په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکې کیسې، علمي طبي شعرونه، مرکې او بایوګرافي پکې شامل دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالبو راټولول ممکن سخت وي، په تیر بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي نو اخلي شوند د مطالبو پراخوندولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت اړتیا لري، او زموږ هوډ او د همکار هڅې د خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یو ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري، نو اقرا مجله څنګه توزیع کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توزیع کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینوالو ته وړاندې کوو، او ځینې لیکوالو ته په ټولنه کې الهام بخښونکې بیا وګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو، او راکړې پتې ته ورلېږو. لکه تیر ګڼه موږ د جنید جایزې ګټونکي غالي تقوا برهان شاپوري ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بل ګڼه به خلک خبرې شي.
درې مګڼې لپاره ملاقات پیل کړای نه دی، او د پلان لمخه به هغه د ژمي په موسم کې خبره کړو، ځکه موږ هر غنه په هر درې میاشتو کې خبره او هڅه مو ده چې په راتلونکي غنه کې د موضوعاتو لاښه تنوع کیفیت وړاندې.
اخلي ژوند مننه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تمثیلی کیسه د مستقیم بیان پر ځای بغیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي، یعنی تمثیل هغه حکایت او روایت ته چې ظاهری معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثیل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید د تمثيلي کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه او شی. تر ډېر په تمثيلي کیسو کې د شوري مانوي اخلاقي او اجتماعي پیغام در رسولو هڅه کیږي. د تمثيلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکي دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د ځوان کیسې لیکوال لقمان مومند یو تمثيلي کیسه لري چې په خپل ژغه ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
حمید زوړ د سترخان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چته یې وکتل، تور کاغذ لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل، وه هلکه ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو، په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل، ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل، مه وېرېږه، زه یو جادوئي مرغۍ یم، دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هیڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل، ستا خبره سمه ده، زه هیڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هیڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته، د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته، ورو یې وویل، غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شو، ورو یې وویل، په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو، دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلي کوټې درلودې، ولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې، یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته سپینه قاچ شوې پاکه بلستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته، ورو یې وویل، ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سر ایښې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه، او په خوند یې وویل، هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل، مرغۍ وویل، دا یو جادوئي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو یې غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل، مرغۍ په خندا وویل، هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سروالو ته وله کوټې ووته، خوار و ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه، دسترخوان به تل له وریجو، سرو کلو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډک و. حمید به ټوله ورځ له دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل، ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسه داره شو، وروسته یې نوکران ونیول، د پچانو غوندې هسک او ښکلي ماڼۍ جوړه کړه، ځمکې واخیستې، او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېده، خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووت، یوه ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېده، نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی، او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نزړه هغه ځان تر وروغت، شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد، هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې، او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل، زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړي، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره، او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل، د خدای لپاره، یتیم یم، د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه، له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالود، د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې، په اسمان کې تالنده او برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو، یو دم چوپه چوپتیا شو، کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ، نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و، نه ماڼۍ و، نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنی وشو، ځان ته یې وکتل، هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و، خوار و ډنګر ښکارېده، هېڅ هم نه و ور پاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد، ته باید دومره نوی مغرور شوې. حمید یو دم وژړل، او په ژړا کې وویل، توبه می ده بیا و داسې نه کوم ما بیرو تشتمن کا خو مرغۍ الوتي ول لیر د حمید په خانه زړه جونګړه ښکارې ده.
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څانګې راډیو مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلی خبرونې مو خدای مل.
یاله نس کوروم دې تشوم خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا تقدیر زولن دې د جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دې د جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دې د جانا تر کو چوڑما زندان نړو زندان نڑوم دے تیروں خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نا تندیا مت وم دے لگوم خود نا پیالے پیالے
پیالین سکوروم تشوم خودن پیالین سکوروم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے.